د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په دې خپرونه کې فریده سیال ستاسو قربانه ده او په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې خبرونو ته. په مزار شریف کې نن سهار پر یو بس د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول. په بلخ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې چاودنه د مزار شریف د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د ماین د چاودنې له کبله شوې. د امنیه قمندانۍ ویان آصف وزیری وایي چې چاودنې شپږ کسان وژلي او اووه نور یې ټپیان کړي دي. د ښاغلي وزیري په وینا دا لومړني معلومات دي او ښایي د مرګ ژوبلې شمېر تر دې لوړ شي. روسا د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي تر هغه چې پر افغانستان واکمنو طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه دې په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. د بشري حقونو د ټولنې بیګا په یو بیان کې همداراز وویل چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په دې اړه پریکړه د خپل اجرایه بورډ په راتلونکي غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه نن د سویس په لوزان ښار کې غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي ویست پرون د هند ملي امنیت له مرستیال سلاکار وکرم مصري او د بهرنیو چارو له وزیر جی پی سنگ سره وکتل. هندي رسنۍ وایي ښاغلي ویست په دې کتنو کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو هرکلی وکړ. جاپان په افغانستان کې د بشري مرستو له پروژو سره د 1.1 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړی. په کابل کې د جاپان سفارت نن پر ټویټر په یو بیان کې د دې مرستې خبر ورکړ او وی ویل چې دا مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو، د نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي ټولنو لخوا د افغانانو د خیر ښېګڼې په پروژو کې ولګول شي. د بیان له مخې له دې مرستې سره د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د جاپان مرستې 315 میلیون ډالرو ته لوړیږي. روسیه جاپان ته نږدې د کوریل په لانجمنو ټاپوګانو کې د میزال دفاعي سیستم ځای پر ځای کړی دی. د روسیې دفاع وزارت نن وویل دا سیستم یې د هغو ټاپوګانو د مجموعې چې د جاپان او د روسیې د کمچتکا ټاپو وزمې ترمنځ پراته دي د شمال په یو ستراتیژیک ټاپو کې ځای پر ځای کړی دی. جاپان د روسیې تر واک لاندې د جنوبي کوریل پر ټاپوګانو د مالکیت ادعا لري او خپل شمالي قلمرو یې بولي. د دې ټاپوګانو پر سر لانجه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې هغه مهال رامنځته شوه چې پخواني شوروي اتحاد له جاپان څخه ونیول. د روسیې دفاع وزارت وایي د توغندوی دفاعي سیستم یې چې د 500 کیلومترو په ارتفاع میزایلونه لري په پاراموشیر ټاپو کې ځای پر ځای کړی دی. او یو نظر پوښتنه ښایي چې د روسیې یوازې په سلو کې 15 وګړي د جګړې پلویان دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا نظر پوښتنه پر اوکراین د روسیې د یرغل په لسمه میاشت شوې او پایلې یې تېره اونۍ د روسیې په یوه خپلواکه رسنۍ مدوزا کې خپرې شوې. مدوزا پر خپله ویبپاڼه لیکلې دي چې دا نظر پوښتنه د کرملن په پټه غوښتنه شوې وه او دوی یې پایلې ترلاسه کړي. په نظر پوښتنه کې 55 ځلنه پوښتل شوي روسانو ویلي چې له اوکراین سره خبرې غواړي. د روسیې حکومت تر اوسه د دې نظر پوښتنې په اړه څه نه دي ویلي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه تاسو د ازادي راډیو نه د ځوان فکر خبرونه اوري. زه فریده سیالی. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم اتازه یوې غونډې ته د وینا پر مهال هغه کسان منتاز یاد کړل چې په تیرو 6 کلونو کې ډېر ماینونه چولی وو. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر دغو څرګندونو ته د پوهنتون یو شمېر استادانو او ځوانانو توند غبرګونونه ښودلي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د یکشنبه په ورځ په هرات ولایت کې ویغونډې ته د تحصیلي اسنادو د ارزولو موضوع د پیشاري سره د خپلو خبرو پر مهال وویل. له یو مجاهد څخه چې دستربندي هم کړی او 6 کاله په ستړیا کې تیر کړی دی، نو دته اوس ورته وای چې راشه امتحان را ورکړه او هغه د ټولو مسایلو حافظ چې هم نوی نګونه خو پیدا نوي چې په تیرو 6 کلونو کې له کفار سره مبارزه کړې ده. د هغوی د امتیاز درجه به دا وي چې هر څومره چا ډیر مینونه چولی وی هغه به ډیر منتاز وی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر شیدلندې په 14مه هرات ته سفر کړی و. د هرات په هانتون یو شمیر محصلانو شکایت درلود چې د ولایت ته د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر سفر پر مهال یې په هانتون رخصت شوی و، آزموینې هم لغوه شوې. نن په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې د طالب چارواکو لخوا د دغه ډول څرګندونو اغیز به د زده کوونکو په هغه مسلانو چې له پوهنتونه د فارغېدو په حال کې دي او هغه چې نوې پوهنتون ته ورکامیاب شوې دي، که په ټوله کې هغه چې له پوهنتونو فارغ دي او په دغه سختو اقتصادي شرایطو کې هڅه کوي چې خپل درسونو ته ادامه ورکړي، یا دا چې غواړي د افغانستان په دغه شرایطو کې یو قدر ورزینه جوړ شي. په دې باندې بحث وکړو. دغه موضوع بر سره د پوهنتون استادان هر یو خغلی جاوید محمد او بلال عمر او همدارنګه د ښځو د حقونو فعاله میرمن ماریا توتخیل وشربي، تاسو ټولو ته خیر اغلاست ویم. ستړي مشي په پیل کې استاد جاوید، که تاسو ته در شو تاسو راته وای چې طالب چارواکي په داس یو وخت کې چې افغان ځوانان په سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي، دوی پکې اوس هڅه کوي چې څه د دې وطن لپاره ځان لپاره وکړي، دغه څرګندونې په څه معنی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی غل سیال سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. لومړی خو د تاسف ځای دی چې دغه سي په اساس شرایطو کې دا ډول څرګندونه کیږي. دا زموږ نظر دغه څرګندونه د افغانستان او نه د افغانانو په ګټه دي، بلکې دغه څرګندونه غبرګونونه د افغانانو راپاروي او د شته حاکم نظام او د ملت ترمنځ واټن زیاتوي. راځم مخکې دی چې په دغه څرګندونه باندې بحث وکم. راځم دی ته چې په افغانستان کې د تعلیم ارزښت تک چې ته مونږ ګورو، تعلیم څومره ارزښت لري، لوړ زده کړې څومره ارزښت لري، او زمونږ د افغانستان د دغه جګړې څلوېښت کلن ناورین د دې بدبختۍ او د دغه جهالت لاملونه څه دي؟ ګوري، تعلیم په هر ټولنه کې زده کړې او تعلیم پرته له شکه چې خورا مهمه او ارزښتناکه وي، ځکه چې هغه ټولنه پرمختګ کولی شي، هغه ټولنه له نورو ټولنو سره سیال کېدلی شي، هیوادونو سره سیالي کولی شي چې هغه وګړي په تعلیم باندې سمبال وګړي وي. ګوري، د افغانستان که تاسو چیرته وګوري، هغه ولایاتو کې، هغه خارونو کې چې تعلیم شوی، یعنی په دې معنی چې وګړي لږ تعلیمي یافته دي په نسبي درجه، تاسو وګوري هلته فرهنګ، کلتور، هلته انانات دی، وګوري هلته ډیسپلین، وګوري نزاکتونه، وګوري حس په ډیر منظمه توګه روان دي. خو هغه ولایتونو کې چې هغه له تعلیم محروم پاتې، له علم محروم پاتې په څلوېښت کالو کې، تاسو هلته وګورئ کله چې هلته ځئ له مختلفو غبرګونونو سره تاسو مخامخېږئ. هغه وجه دا ده چې هلته تعلیم یا علم ته پام نه دی شوی دی. د همدې لپاره هغوی فکرن دې ته آماده نه دي، دې ته چمتو نه دي. بل مسله ګوري، د سیاسي ټولنپوهنې له نظر هم که تاسو وګورئ، هر ټولنه چې مطالعه کوي راسي، هغه معیارونه چې کومه ټولنې ته ټاکل شوي، هغه تاسو بررسي کړئ، وروسته هغه ته تاسو کولی شئ چې هغه ټولنه وپیژنئ چې هغه ټولنه پرمختللې ټولنه ده، وروسته پاتې ټولنه ده، یا توسعه ته رسیدلې ټولنه ده. په دې کې ګوري، کله چې موږ ټولنې کټګوري کوو، وروسته پاتې ټولنو کې همدغه مسلې دي چې هلته د تعلیم او علم ارزښت نشته دی. د دې لپاره یو مثال، ستر مثال د افغانستان دی. په افغانستان کې تاسو وګورئ، د څلوېښت کاله کوم لکه مخکې چې ما ویلي، له تعلیم، له علم، له دې نه ډېر موږ وروسته پاتې یاسو. تاسو وګورئ، ډېره فیصدي زموږ او تاسو بې زده کړو، بې علمه پاتې شوي دي. د همدې لپاره زموږ غټ درد چې مونږ کولای شو هغه دوا کړو، هغه بیا دغه تعلیم او د علم په ذریعه مونږ کولای شو. خو راځم دې ته چې دغه څرګندونې په دغه اساس وخت کې، په دې وخت کې چې خوانځي مو تړل شوی دی، په داسې وخت کې چې ځوانان مو کډوالۍ ته هڅول کیږي او دوی غواړي چې افغانستان پرېږدي، په داسې اساس شرایطو کې چې اقتصادي ناورین سره مخ یستو، په داسې اساس شرایطو کې چې نظام مترددم پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، په داسې اساس شرایطو کې چې خلک ناهیلي دي، په داسې اساس شرایطو کې چې اصلا خلک د خپل راتلونکي لپاره کوم امید ملری په داسې شرایطو کې دا ډول خبرې د یو هغه چارواکي لخوا نه چې هغه واقعا یو بنسټیز وزارت دی، یو کلیدي وزارت دی، د دې وزارت له آدرسه که چیرته داسې څرګندونه کېږي دغه کوم موارد چې ما یادونه وکړه دغه ګراف نور هم لوړیږي. کله چې دا ګراف لوړ سو دا په دې معنا ده چې موږ په خپله یعنی نظام په خپله ځان ته ستونزې جوړوي. او ګوري تاسو لکه مخکې چې ما ویل چې د ستونزې جوړوي مسله دا ده، ځکه اوس د لوړ زده کړو وزیر صحیح ده دا به ویلی شو ګوري که موږ چېرته وایو چې جهاد امتیاز نه دی، جهاد صرف د الله د رضا لپاره جد و جهد دی، د الله د رضا لپاره د هغه په لار کې موږ جد و جهد کوو، ولې د دې لپاره کوو چې موږ ټولنه پرمختګ خواهیسو، موږ ټولنه له جهالت خلاصه کړو، موږ ټولنه له اشغال نه خلاصه کړو، موږ ټولنه له بدبختیو خلاصه کړو. ولې که چېرته موږ راځو دا وایو چې دا امتیاز دی او امتیاز وګڼو دا په دې معنا ده چې بیا موږ هغه کوم ارزښت چې موږ د خپل د جهاد لپاره لرو په اسلام کې هغه ارزښت هم بیا راټیټیږي. د دې لپاره چې ته د یو امتیاز د یو مادیاتو په سترګه ورته ګوري دا ګوري دغه که زه چېرته د دې وزیر صاحب په ځای ولم دا ما په یو بل ډول هم کولی شو چې دا ووایم. مثلا ما کولی شو چې ویلي و چې د دې تر څنګ چې موږ افغانستان آزاده که افغانستان کې اوس چا چې مبارزه کړې که هغه فکري مبارزه ده که هر ډول مبارزه ده، د دې تر څنګ چې هغه ته موږ د قدر په سترګه ګورو هغه قدرونه چې زموږ دلته شتون لري چې افغانستان ورته اړتیا لري په اوس وخت کې هغو ته هم موږ په درانه سترګه وګورو.
مومن صاحب خبره هم دا ده چې ولې طالب چارواکي دغه خبره چې تاسو ویلې که چېرته تاسو د هغې په ځای وایي په دې رقم به مو کړي وو، ولې دوی په دې رقم نه وایي چې هم هغه کسان چې په تېر نظام کې زده کړې کړي دي او دلته قدرونه دي او اوس چې کمی او په زده کړو بوخت دي په دې سختو شرایطو کې ولې هڅه کوي چې دوی نور هم ناهیلي کړي؟
متاسفانه بدبختانه زه یو شی وایم چې په اوس وخت کې داسې دي چې فکرونه منسجمه فکرونه نه دي، یو وحدت د فکري نشته ده. هر یو چارواکی وګوري له ځانه خبرې کوي، هر یو چارواکی وګوري هغه په خپل ایدیال په خپل فکر سره هغه خبرې کوي، ولې دا نه ګوري چې د دغه خبرو عواقب به څومره بد عواقب وي. تاسو وګورئ غبرګونونه څومره د خلکو یې رامنځته کړه. حتی زه خصوصي پوهنتونونو کې درس ورکوم، ګوري په دغه خصوصي پوهنتونونو کې تر 80% محصلین راکم شوي دي. دا سمه ده چې اقتصادي ستونزه ده، ولې یو بله ستونزه دا ده چې خلک ناهیلي دي. په داسې حالاتو کې مشران باید انګېزه ورکړي ملت ته، مشران باید راپورته شي ووایي چې تاسو ناهیلي کېږئ مه، موږ له تاسو سره یاستو، موږ تاسو هڅوو. باید دوی د دې تر څنګ چې دوی تشویق سي هغه مکافات او هر څه په پام کې ونیول شي، ولې متاسفانه بدبختانه دا خبرې او دا څرګندونې لکه ما مخکې یادونه وکړه نور زه د یو پوهنتون د یو استاد په توګه چې په پوهنتونو کې تدریس کوم زه هیڅکله وخت له دغه خبرو نه زه خوښ نه یم. او د دې لپاره چې زه محصلینو سره سرو کار مدی او محصلین ډیر ناهیلي دي، موږ په صنفونو کې په هر صنف کې په هر پوهنتون کې زه دغه انګیزه ورکوم چې د افغانستان راتلونکی ستاسو ټاکئ، ناهیلي کېږئ مه. د دې لپاره چې تاسو پوهنتون تر پنځم او شپږم سمستر ویلی او اوس تاسو پرېږدئ چې زموږ په درد نه خوري، نه نه نه، افغانستان د تعلیم لپاره ضرورت لري، اړتیا لري، تر څو چې موږ څومره چې بدبختۍ سره څومره چې مشکلات څومره چې ستونزې په موږ راځو دا لاره باید پرې نه ږدو، بلکې دا لاره د پرېښودو لپاره هغه دښمن چې د افغانستان په دا 45 کالو ناورین کې لاس لري هغه موږ نه پرېږدي چې موږ په زده کړو سنبال ټولنه ولرو، په زده کړو سنبال وګړي ولرو. د دې لپاره ضرور دی اړتیا لیدل کېږي چې موږ باید خلکو ته دغه سه چارواکي جیکسې انګېزه ورکړي. او بله مسله دا ده ستاسو د جواب په تړاو زه باید دا هم ووایم چې ګوري اسلامي زده کړم که چا کړي واقعا هغه باندې پوهی وي، په قرآن باندې پوهی وي، له قرآن نه دقیق مفهوم لري، هیڅکله وخت موږ داسې یو کړنې نه ترسره کوو چې هغه د راستي د ټولنې ناهیلي. ګوري دا د علم او تعلیم، علم او تعلیم دا واضح په قرآن عظیم شان کې په ډېر آیاتونو کې په څرګنده توګه راغلي دي چې تعلیم او علم فرض دی. دا باید په هره ټولنه کې باید انسانان وګړي مسلمانان باید تعلیم وکړي، تر څو چې دوی تعلیم ونه کړي. اوس که ته راځې مثلا وایې چې څوک دیموکراتان ول څوک دا ول څوک یو نوم بل نوم ورکو او وایو چې دا موږ نه منو دا ګوري دا فاصله زیاتوي د ملت موږ راغلی یو څه فاصله ختم کړو تاسو باید اوس وخت کې فاصله ختم کړئ ځکه شل کال دلته په افغانستان کې څلوېښت کال په افغانستان کې جګړه وه
څلوېښت
کال جګړه وه
دې مسلې ته به بیا
راشو
دې مسلې ته به بیرته تاسو ته وګرځو اوس به میرمن ماریا ته ورشو میرمن ماریا ته تخیل ستړي مشي په خیر اغلی مننه چې زموږ بلنه مو منله تاسو ته وایي د طالب چارواکو دغه څرګندونی هغه کورنۍ ته چې نوري اوس په کور ناست دي زده کړې نه کوي څومره بهانه په لاس ورکوي دغه د کنجونی خوانځي ته نزي د تلکان هم اوس هغه زده کړې چې کړې دي هغه کډرونه چې موږ لرو دوی هم نشي کولای چې د افغانستان په نظام کې ونده واخلي څومره کورنۍ دغه چانس په لاس ورکوي چې هغه کور کې پنجونو نورم فشار ورته کړی او وعده ته زیاتره اوس د خلک کوشش کوي چې جونی وعده کړی او هغه ته د ژوند شریک پیدا کړي دغه مسله به څومره د تلار هواره کړي
ډیر زیاته مننه تر کې تاسو ته قدرمنو استادانو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم بالکل دا خو معلومه خبره ده چې تقریبا یو کال ډیر وخت کیږي چې نه یوازې دا مسله ډیرې د دې مسلې دي چې هغه د نجونو په وړاندې تر دې ډیر خندونه رامنځته کړي دي او اوله دا چې هغوی دلته کړنه پاتې کړای شولې ورته وویل شو چې نجونې په اسلام کې یا د موږ په دین کې د شپږم نه پورته زده کړې د هغو لپاره هیڅ کوم مطلب نه لري اول دا برخه چې د هغو د کور نارینه او د یو ایډیا ورکړ شو چې یعنی تر شپږم یې درس ویلی دا د دوی لپاره بس ده کېدای شي یعنی دوی نور ودونه وکړي ضرورت د دې نشته چې نور دوی زده کړې وکړي وروسته د کار نه د هغو درول ول چې کله د کور نارینه ته د دې معلوماتو شو په یعنی دا پانسون هم وایي د دې د کار اجازه نشته نو دا تعلیم دې ته څه درخوري نو خدا دا چې خپل کور جوړ کی دا مسله شو او بل دا اوسنۍ مسله چې یعنی حتی یو نارینه نشي کولای کچیر ته په جهاد کې برخه نه یې درلودلې یا تر دې راځي هغه جهادي یا د دوی د جنگونو پلانونه نه یې تطبیق کړي نشي کولای په اسانه لوړ زده کړو د سلارې پیدا کی صرف هغه ځوانان چې یعنی په دې برخه کې فعالیت تر سره کړی دا لاسته راوړنې د دوی په نظر کې یعنی ډیر بمونه یا لوزولې ډیر خرابې کړي نو دا خپل د هاکور نارینه وته د دې ایډیا ورکړي چې کله نارینه ته دومره امکانات نه نو د مال لور ته اصلن د دې امکانات نشته نو په ځای دې چې د کلور باندې تحصیل وکم خدا دا چې په کور کې یو حیاتي او ګلدوزي او شای په ځکه مو بیا چې څنګه د څوارلو په پیندل تو کال کېږي یا تر دې مخکې دا واده کوم نو بیا د واده لپاره هم د څه چایز نشته چې هغه چاته چې ودی هغه د دې څه وګوسي چې د علم په غاڼه دي سمبالي نو چې د پانتون موهید ته صرف دا څه چې هغه چاډیر پلون آلو زولي سرکونه خراب کړي د هغه خاون په هغه شکل نو ودیږي به هم دا غوځي چاته چې هغه یو مفکوره ولري نو دغه څه جوړې نه چې بیا کوم نسل منځ راځي هغه نسل به خود په خوده د دې یو څو وی چې یا به استشهادي د دې په وینا باندې یا به داسې څوک چې په افغانستان کې بس صرف دوه هلو تکولو وجلو افراطیت نه به بل شي نه یعنی را روان افغانستان که په دغه رقم باندې مخکېږي دا د ستر خبرې بل د وزیر ویناو ته که زه بیا راشم هغه دا چې وګوره دې دا د دې وی چې موږ عدالت تامینو اسلام د برابرۍ دین دی اسلام د عدالت دین دی بل مختلف دي د عدالتي تلاره برابرۍ په یو داخلي یا اکادمیک موهید کې چې د ماسل ترمنځ فرق او بیا عدالتي راځي د خپل د اسلام خلاف عمل ده یو ماسل دا په جهاد کې برخه نه داخستلې په وړاندې کې برخه نه داخستلې جنگ نه دا کړی دي په خپل د شل کلن استعمار په وړاندې نه د جنگي د خپل عادي ژوند مخکې وړای دا هغه د امکانات ونه لري ولی هغه چا چې په دې کې برخه اخیستلې دا هغه به هر څه امکانات لري د خپل یو فرق او نابرابري شو د دوه مرحلو ترمنځ اتمن الته به کوم مهمه کې او ته مزایمتونه هني څنګه بیا کولای شي چې هغه ماسل چې یعنی د دوی کړي تفدیل دا غوږی په صحیح طریقه باندې وکولای شي خپل زده کړې د مرګینتي نه دا یو خپل د اسلام خلاف عمل د چې دوی د اسلام ډیر ځان د اسلام لمبرداران غني او دوی وایي چې موږ تر تاسو په اسلام ښه خبر یو نو دا خپل یو بیا عدالتي ده بل د مهم خرابې دي دغه تحصیلي محیط خرابېږي فکر په ځای دی چې علم او ټکنالوژي په وړاندې
صرف محیط بدی ته برابرۍ کې تاسو فکر وکړئ یو 8 کلن ماشوم ځوان اتمن پانتون ته لاره پیدا کوي ځکه مونږ په 4 کلن دوران کې ولیدل چې مونږ د پانتون محصلین حتی د 12 کالو نجلۍ او هلک به په پانتون کې محصل چون دې وقفې بی د کوم مشکل دوی مکتبونه بشپړ کړل او یا یې خصوصي پانتونونو ته یا یې دولتي پانتونونو ته لاره پیدا کړه د هغو ذهن دومره پوخ نه ده چې هغو کولی شي خپل تصمیم ونیسي نو چې په محیط کې یو 12 کلن 8 کلن ځوان وي او هغه په دې پوه شي چې دلته ماته ډېر امتیاز په دې راځي چې زه یا جنګ وکړم یا خرابي وکړم نو دا تعلیم ماته څه ګټه راځي راتلې خو راځي دغه کار وکړه نو د تحصیلي محیط خرابې ته خپل رامنځته کېږي بل هغه نسل چې لا مکتب کې دی هغو پوهنتونونو ته لاره نه ده پیدا کړې هغو ته خپل یو آیډیا په لاس ورکول دي چې دغه دا مکتب وایم اخر هلته محیط ماته داسې برابرېږي چې نه به قدرې نه به عزت وي عزت به د هغه چا وي چې ډېر بم والو زه یې ډېر جنګ وکړي نو زه څه کوم چې د مکتب کې خواري کوم راځه دغه ادارو د طالبانو یا د عمارت د ادارې کسانو سره به ګرځم هسې ما نه په پوهنتون کې نه امتیاز شته نه بل شته امتیاز شته زه به مخکې ځم نو هغه ماشوم یا هغه ځوان چې د پوهنتون نه فارغېږي د هغه سره به کومه مفکوره وي د هغه سره د علم ټیکنالوژي څه داسې خبره وي چې هغه ټولنې ته درته د هغې لکه یو څه ورکړی شي یعنې زموږ ټولنه به صرف یوه کورکورانه ټولنه به وي او په دغه رقم به مخکې ځي نو د ما په فکر باندې اکاډمیک محیط دغه یو حالت ته ضرورت نه لري هغه دغه مطالبین ته ضرورت لري چې څه خایسته درس ویلی سره په مسله باندې اخلاص دي کانکور دی امتحان دی لري هغه نمبر چې دې هر پنځه په اړه باندې اخلي هغه ته ورشي او سم درس وایي او بل اخره د وطن لپاره دغه یو شرط وروزل شي په اکاډمیک محیط کې چې بیا دا وطن د هغه د دماغ او د هغه د لاس راوړنه لپاره ګډو کې را روان نسل ته د یو هیواد په لاس ورکړ شي چې د هر سړي اداره معلومه ده د هر سړي خدمت معلومه صحیح ده مونږ منو امارت په خپل نظر باندې شر کار د مبارزه وکړي حکومت د لاس سره مونږ تاسو قدر کوم خو تاسو ادارې معلومه دي ورده وزارت دفاع تاسو ده اکاډمي پولیس تاسو ده اکاډمي نظامي اکاډمي تاسو ده خدای دې وکړي چې په دې بشتي جوړې کړي خدای دې وکړي د وطن دفاع لپاره ځانونه کوچی والو ده ولې موږ درسره یو ولې اکاډمیک محیط دا فرق دی موږ چې همیشه وایو چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي مقصد دا ده وظیفه دې نظامي سړی ده ځکه دا وایي چې ما مبارزه کړې ده که هغه نظامي دی نو زده کړې لري نظامي که نه لري ولې چې دې جنګونه کړي دي موږ قدر کوو وزارت دفاع کې د کار په مزه سره د تحصیل د لوړ زده کړو وزارت اصل مناسب نه راځي دې ته باید داسې څوک راشي چې هغه په اکاډمیک محیط کې تربیه شي او ذهنیت سازي د علم او تعلیم لپاره وکړي نه چې صرف د دې لپاره وکړي چې وایي چې چا ډېر بوختیا نه ولي
مېرمن ماریا په بخنه سره میرمن ماریا تاسو په طالبانو کې داسې کوم څوک ویني چې هغه لوړ زده کړې ولري هغه کادر وی او د تاسو پیشنهاد دا وی چې د دغه وزیر په سای په ځای دغه بل وزیر راشي چې دا مثلا پوهیږي په دې برخه کې او هغه یو کادر ده هغه نظامی شخص نه ده آیا بغیر د نظامیانو نه یا بغیر له دوی نه چې دوی قاری صاحب لري یا مولوی صاحب لري بل څوک داسې شته چې هغه راشي د اکاډمیک وزارت په لاس کې واخلي او رهبری کړي
د طالبان فرق کوي زه چې څومره پیژنم طالبان ګورو دا غډل ټول فرق کوي ځینې د خلکو چې عملا جنگ په میدان کې وکړي ځینې په کابل کې ول شاګای په تبلیغاتي ډول باندې سپورټ کول او د حکومت هم په غو باندې زور نه راځي دا غا ټول سم په ادارو کې مقرر شوی دي بالکل ولې نه لري هغه خلک ډیر مکه کې کوم نه مني خو بیا هم زوایم چې دا مين زرما ټول زما په اسلام کې نشته که صرف هغه خلک حکومت ترازی چې د دوی سره ګډ جهاد کړي دا خپل د اسلام د نظر بیا عدالتي ده موږ نه په د جمهوریت طرفداري ورته کوو او نه د دوی طرفداري کوو موږ د افغانستان عام ولس یو په دې کې موږ تعلیم کړي په دې کې موږ شهیدان ور کړی البته د حکومت او د دوی ترمن جن باندې قرباني کوو موږ عام ولس کنه د دوی مو څوک نه نو زموږ له حق جوړیږي چې په دې ادارو کې کار وکړي که د دوی په منځ کې شته ولې نشته د دوی تبلیغاتي سپورټران ول چې هغه په جنگ کې لاس نه لري ول عملا د کابل د دوی سپورټ کول هغه کسانو په وزارت دفاع او مختلف وزارت خارجه او مختلف برخو کې دند لري را مخ کې دي وي موږ هغه مقصد منلو ور دي کنه دا موږ عام ولس خو ګناهار نه یو کنه په دې عام ولس کې څه خلک دي لکه کوم منځ په دې منځ په تاسو نو ستاسو په دغه توګه نور خلک ولې دې دې وطن بچی نه دي دې دې حق نه لري چې را مخ کې خدمت وکړي خای موږ څوک یو راځي په حکومت تماکه او منی مې هم نه پېدار کې دغه خونې کېږي. نو زه دا وایم چې دوی پر اختیار مسلمان دي او اسلامي احکام تطبیق کول غواړي. زه به ګیله نه کوم، ما ته به وایي چې ته حق نه لري. ته نه ورور چې علم یې کړی ده، شل کاله یې دلته زده کړې کړي، د دې وطن لپاره قرباني ورکړې ده، غریبي نیستي او ورځې په ځان تېره کړې ده. آیا هغه د دې وطن بچی نه ده؟ د دې وطن ستا په خلاف وسلم نه ده پورته کړې، نو په کوم دلیل حق د کار نه لري؟ په کوم دلیل په وزارت کې وظیفې حق نه لري؟ دا د وزارت طرفه د دې لیاقت لري چې باید دندې ترسره کړي. نو که دوی دغه شي ته توجه وکړي چې یعنې دا عام وګړی د دې حق لري زما په مقابل د وسله نه ده پورته کړی، د دې افغانستان عام وګړی دی او زما بچی ده، ولې نشي کولای دا افغانستان به د دې سترې بدبختۍ څخه وژغورلی شي؟ که په دوی کې رامخکې دي او که په دوی کې نه دغه د افغانستان دا نه تښتېدلی دي، نو چې هلته ځي او د دې په وړاندې دغه دې ولاړ هم دي، دلایل هم ورته وایي، منطقي دلایل ورته وایي او زړه یې ترې تپېږي. په دې ولې چې په دې وطن یې څونه پتېږي، نو اوس ته په وخت کې موږ مجبور یو چې ستا سره ودرېږو، ځکه که په دغه رقم نه مخکې لاړ شي دا را روان نسلونه تباه کېږي. نو ښه دا ده چې دوی په عام ولس تکیه وکړي، عام ولس ته د دې فرصت ورکړي تر څو هغوی رامخکې شي کار وکړي او دا وطن په خپو ودرېږي.
ډېرې مننه کور مودان، تاسو بیرته راوګرځو. اوس به استاد بلال عمر ته ورشو. تاسو ستړي مشې، مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو ته وایو عمر صاحب، کله چې تاسو دغه ویډیو د لومړي ځل لپاره ولیدله او په دې کې ول شو هغه کسان چې ډېر مننه وچوي، هغه ډېر ممتاز او هغوی ته به لوړ رتبه ورکول کېږي، تاسو هغه مهال څه فکر وکړو؟ پانتون مو ویلی دا تر استادۍ رسېدلی استئ، هغه خپل احساس کړه ته ووایي چې د دې څرګندونو وروسته تاسو د خپل زده کړو په اړه، د خپلو هغه لاسته راوړنو په اړه مو چې درلودلی څه فکر مو درلوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، هغه سلام سلامونه تاسو او د باس میلمنو ته ټول درنو اوریدونکو ته. هغه سلام کچیرو ګورو صحیح ده چې مجاهدین به په دې شلو کالو کې سختیانې قربانیانې او ستونزې مشکلات ګاللي وي، ولې کچیرو موږ تاسو دې خواته وګورو، زه په خپله شخصا او داسې نور ډېر ځوانان چې په افغانستان کې ژوند کوي او د درس ویلې تحصیل کړې، په ډېرو سختو شرایطو کې مو درس ویلې او بلخه زحمت مو ایستی، تلاش مو کړی، باور کې داسې وختونه به شوي چې مونږه د فیس پیسې به نه وي، د فیس پیسو لپاره به مو نورو کسانو سره قرض وختلي، په ګرمي کې، په سړه هوا کې، په خالي جیب به پوهنتون ته تللو، پیاده به پوهنتون ته تللو، ورې درس مو ویلې، زحمت مو ایستی، تر څو کولی شو د یقین د خپل هیواد او د دې جغرافي د دې خلکو لپاره مستر د خدمت وکړو. ول متاسفانه کله چې ما د تحصیلاتو د وزیر سره خبرې وکړې، داسې تر چې دې منفي تاثیرات نه تنه یوازې مرولې، بلکې ټول محصلینو، ټول ځوانانو، ټول افغانانو باندې وغورځول، ځکه همیشه به مونږ کوښښ کوو، تلاش به مو کوو تر څو ځوانان او همداسې افغانان داس تعلیم ته تحصیل ته تشویق کړو. ولې کله چې مونږ تاسو دغه وضعیتونو سره مخامخ کیږو او دغه حالات سره مخامخ کیږو، دقیقا چې دا دوی باید کیږي چې نور هم موږ هغه خپل انګېزه له لاسه ورکړو او بالاخره هغه تشویق چې مونږ تاسو باید نور خلکو ته کولی هغه له لاسه ورکړو. دقیقا چې ډېر منفي تاثیرات ځوانانو باندې لري. البته که چېرې وبله مسوغ وایو، دقیقا شلو کالو کې چې مونږ تاسو ګورو په افغانستان کې، په افغانستان کې ډېر تغیرات راغلي او ډېر مثبت تغیرات راغلي. دغه مثبت تغیرات که چېرې هغه په نظامي برخه کې ده، که هغه په سیاسي برخه کې ده، که هغه په اقتصادي او فرهنګي برخه کې ده، دا دقیقا ټول محصول د هغو ځوانانو او د هغو خلکو، د هغو متخصصینو کارونو، تلاشونه، زحمات او ستونزې چې ګاللي دي، هغوی نتیجه ده. مثلا که چېرې موږ تاسو په افغانستان کې وګورو، نو ولې ځوانان دومره ناهیل شوي دي؟ ولې ځوانان مثلا نن بهرني هېوادونو ته مهاجرت کوي؟ ولې موږ تاسو نن خپل ملي سرمایه، ملي شخصیتونه له لاسه ورکړو؟ ولې موږ تاسو نن فرار سرمایه لرو، یا د سرمایه د ذهني او فکري سرمایه تېښته لرو؟ نه، د ټول عامل همدا ده چې په هېواد کې داسې خلک نشته چې هغه انګېزه ورکړي، بالاخره خلکو داسې لارې وښيي چې هغوی په هېواد کې پاتې شي. اوس که چېرې موږ تاسو غواړو دې هېواد کې پاتې شو او خپل هېواد ته خدمت وکړو، حداقل باید داسې خلک، داسې کسان، داسې مشران چې موږ همېشه تشویق وکړي چې تاسو شل کاله درته درس ویلې، دېرش کاله درته درس ویلې، باید تاسو په دې هېواد کې پاتې شئ، ځکه تاسو په دې هېواد اړتیا لري، ضرورت لري. هېڅکله یو بهرنی، یو څوک د بهر نه نشي کولای زموږ هېواد ته راشي، هېواد پرمختګ د پرمختګ پاتې شي. که چېرې موږ تاسو وګورو، نن د قدرت مسله مطرح کېږي. قدرت اوس فقط یوازې نظامي جنبه نه لري، بلکې که چېرې موږ تاسو نورو نړۍ ته وګورو، د هغوی قدرت او د هغوی ځواک دقیقا د انساني نیرو پر اساس مقایسه کېږي. یعنې دوی څومره متخصصین لري، څومره دانشمندان لري،
څومره پوهان لري، یعنی د توسعه او د پرمختګ یو له مهمو شاخصونو څخه هغه نن د یو هیواد انساني میرو ده. اوس که چېرې موږ تاسو نور نړۍ وګورو، پرمختللې نړۍ وګورو، دا ولې نن غرب یا نور نړۍ حواله درجه نړۍ دومره پرمختګ کړی؟ ځکه هغوی دقیقا په یوې برخه کې خصوصا د پوهنتونونو د تحقیقاتي نهادونو مکاتبو او د تعلیمو نهادونو په برخه کې ډېر کار کړی. ځکه که چېرې دغه نهادونه او دغه متخصصینو ته توجه وشي، دا کولی شي د هېواد په پرمختګ کې او هېواد د بحران څخه د وتلو لپاره یوه ډېره مهمه کوچنۍ او له متاسفانه او خدای نخواسته که چېرې په هېواد کې دغو برخو ته توجه وشي، پوهنتونونه ورځ تر بلې ضعیف شي او معاصرین ورځ تر بلې پوهنتونونه خوشي کړي، استادان متخصصین ورځ تر بلې هېواد خوشي کړي، نو دغه هېواد به څوک جوړ کړي؟ هېڅکله یو بې سواد یا هغه څوک چې ناپوهه ده او علمیت نه لري هغه هېڅکله نشي کولی چې یو هېواد د پرمختګ خواته، د توسعه خواته او د ترقي خواته یوسي. نو په دې اساس مهمه دا ده چې په اوسني شرایطو کې چې ډېر یو دقیقا نازک حالت ده او که چېرې موږ تاسو وګورو د افغانستان 15 نوي سره محصلین حتی تر ډېره هم ډېر خلک ډېر ناهل شوي، د درس لپاره انګېزنه لري. اوس که چېرې زه خپل هغه شخصي غزه ته وښیم چې کله پوهنتونونو ته ځو یا علمي مراکزو ته ځو، د محصلینو او د متعلمینو روحیه ډېره ضعیفه شوې. یو صحیح ده چې اقتصادي مشکلات دي، د ټولنې مشکلات دي، ولی تر ټولو ستر او غټ لامل یې همدا هم دی چې موږ تاسو ځینې چارواکي د حکومت چارواکي دوی د محصلینو د متعلمینو او هغه قشر چې هغه د ټولنې د پرمختګ سبب ګرځي همیشه هغه ضعیف او همیشه هغه ته داسې روحیه او انګېزه ورکول کېږي چې هغه نور له درس څخه لرې شي. یوه بله مسله چې دا دقیقا یو ډېر مهمه مسله چې هغه دغه په دې واخر کې مونږ په پوهنتونونو کې او په علمي مراکزو کې ډېر د څه د طالبانو غړي ګورو چې هغوی راځي پوهنتونونو ته او علمي مراکزو ته او مچي مراکزو ته، هغوی درس وایي، مختلف هنرونه او فنونه زده کوي. دا دقیقا چې دا ډېر یو مهم ځای ده او دا واقعا یو خوشخبري ده تر څو دوی هم راشي او په دې ټولنه کې د علم، د پوهې او نویو عصري علومو سره آشنا شي تر څو نور. ځکه اوس شلمه پیړۍ ده، شلمه پیړۍ د ویشتمه پیړۍ دقیقا دا د پوهې او د ټکنالوژي هسته ده. نور موږ تاسو نشي کولی چې یوازې پر نظامي او پر ټوپک او په سلا باندې موږ تاسو پر خپل دښمن کامیابه شو. اوس موږ تاسو باید دغه بخش ته ډېر توجه وکړو او د سلا او د ټوپک پر ځای موږ تاسو خپل نور نسلونه او اوسنی نسل د علم او د پوهې په سلا مجهز کړو تر څو هېڅکله هېڅ هېواد او هېڅ فرد نشي کولی موږ تاسو په هېواد کې او موږ تاسو په داخلي چارو کې دخل اچوي. که چېرې کوم وخت کوم څوک غواړي دغسې عمل ترسره کړي، موږ تاسو دومره قوي متخصصین ولرل شو تر څو د دوی په وړاندې موږ تاسو مبارزه وکړو او خپل د هېواد خاورې ارزښتونه او د خپل جغرافیې څخه ساتنه وکړو.
ډېره مننه کور مو ودان، تاسو به بېرته راوګرځو اوس په لنډه دمه واخلو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو د ازادي رادیو په پانه چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام د واوري د فیسبوک د لارې چې پته یې facebook.com/ازادي رادیو د ټویټر له لارې چې پته یې twitter.com/pa ازادي رادیو او په انستاګرام کې چې پته یې instagram.com/ازادي رادیو_pa دا واوري او مطالبي ولولي. استاد مومن تاسو ته براشو د طالب چارواکو د دغه سرپرست وزیر نه وړاندې چې کوم وزیر دوی د لوړ زده کړو لپاره درلوده، هغه په بهر کې استادانو نه غوښتنه کړې و چې دوی بیرته راشي افغانستان ته او دلته په پانتونونو کې هغه خپلې دندې پیل کړي. لغوې نه وروسته بیا یو مکتوب هغه استادانو په اړه باندې چې هغوی په بهر کې و صادر شو ویل شو چې دغه ټول استادان منفک شول. له هغه وروسته دغه روستي څرګندونه د وزیر صاحب چې دوی ویل هغه کسانو چې ډیر مینونه چاو د ولي وی دوی ممتاز دی او د دوی درجه لوړه ده. همدارنګ په سوشل میډیا کې ځینې کسانو د تنس په ډول لیکل دي چې چا یو مین چولي هغه پوهان دا چې دوی چولي پوهان مل داسې رتبه هم ورته ټاکل دي، سره دي چې ځینې خبرګونونه هم را پاره ولې دي.
تاسو ته کدا وای چې دغه اختلاف نظر د طالب چارواکو ترمنز په داسې یو اکاډمیک محل کې بل اخره د استادانو د زده کوونکو په سرنوشت به څاغې زکی دوی به کم طرف ته ځي، دوی به د مهاجرت لار نسی که په افغانستان کې به پاتې کیږي او مبارزه وکړي.
ګوري مخکې یادونه وشوه چې درنې میلمنې نه تستوان پوښتنه وکړه چې آیا څوک شته په طالب چارواکو کې چې دوی هغه اهل وي، یعنی دغه وزارتو ته دوی آماده وي چې دا مسؤلیت پر غاړه واخلي. زما له نظره ګوري دلته هدف دا ده، ګوري حدیث شریف دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده چې کار اهل کار ته وسپارل شي یا کار اهل ته باید وسپارل شي. که چېرته دا کار ونه شي تاسو د قیامت انتظار وباسئ. هدف دا ده چې دلته اوس مهمه نه ده چې اوس د طالب د چارواکو نه د یو کس وي دلته د راسي، ځکه دلته ګوره ټولنه ده، مختلف قومونه ژوند کوي، مختلفې ژبې دي، مختلف مذاهب دي. دلته هدف دا یي چې که چېرته غواړو چې موږ واقعا یو اسلامي نظام، یو باثباته نظام رامنځته کړو، بیا باید پراخه سینه ولرو، ځکه دلته ګورې عمومي عفا ویل شوې ده. عمومي عفا که چېرته ویل کېږي چې عمومي عفا شوې ټولو ته، هدف دا ده چې دلته نظامي برخه، یعنی هغه کسان چې موږ سره په جګړه کې موز، هغوی ته موږ عمومي عفا وکړی. مثلا اوس که راځو راپورته کېږو چې څوک دموکراتان دي، که څوک دادي دادي، په دې ډلې په هغې ډلې نومونه یادوو او بالاخره دوی ځای نه لري، خو دا په دې معنا ده چې دا سری هم بیا هغه مخالفت کېږي د عمومي عفا سره چې دوی په خپله اعلان کړې ده. مثلا دلته دا ده چې اوس یوازې په دې کې نه چې موږ اوس عمومي عفي خبره مې وکړه، ګوري د اکاډمیک ځایونه چې زه کله وایم اکاډمیک ځایونه کې اکاډمیک کسان باید وټاکل شي تر څو اوس دلته اختلاف نظر په افغانستان کې یو ډېر مشهور غړی و یوم البطار. موږ په تېر وزیر صاحب ځینې نیوکې اصلاحي نیوکې به افغانانو کولې چې ځینې مسایل مثلا باید دا څرګندونې ونکړي، تبدیل شو بالاخره نوی وزیر صاحب راغی. نوی وزیر صاحب هم دا څرګندونې وکړې چې اوس په فیسبوکو کې سوشل میډیا کې وایي چې کاشکې هغه لومړنی وزیر وای. دلته په افغانستان کې بدبختانه حتی دا نظامونه داسې کېږي چې موږ وایو چې کاشکې دا نظام وای، کاشکې هغه نظام، د دې لپاره چې اصلا په افغانستان کې هیڅ څوک داسې یو کار نه کوي چې هغه یو ستراتیژي، یو تګلاره، یو پالیسي ولري، یو کار ته یو منسجم فکر ولري چې په هغه باندې ټول راټول شو. بل مسله ګوري د کابل پانتون، موږ یادونه وکړو کابل پانتون کوم پرستیش چې خواهی درلوده، هغه د زنشا په وخت کې تاسو ګوري یو اکاډمیک ځای و چې حتی له نورو هېوادونو نه مو همېش د رسنیو کې یادونه کړې چې له نورو هېوادونو نه به ورته محصلین راتله، دلته به یې لیزې نیولی ویلې چې ډېر په معیارو برابر پانتون دی. دلته هم اوس په کار دی چې باید د څېړنې لپاره څېړنیز مرکزونه جوړ شي، په دې باندې فکر وشي، دې ته پالیسیانې جوړې شي. او بل دا چې ما مخکې هم ګوري یادونه وکړه، مبارزه، جهاد، هر څه یو خوا، ولی که چېرته موږ راځو ګورې د یو وزیر صاحب، د یو هغه چې یو ځان ته علمي کادر وایي او په یو مهم وزارت کې د هغه د مهمو خبرې کوي، د جګړې خبرې کوي. اوس وخت د جګړې نه ده، اوس دا دغه ذهنیتونه باید له افغانستان نه نور لرې کړو، ځکه افغانستان ته ما یو ویډیو ولیدله چاته ماشومان دلته هوایي فایلونه کېدل، ماشومان به تله هغه د مرمیو په چاقي به یې ټولولې. دومره دغه زمونږ افغانان، زمونږ ماشومان له دې جګړې سره فکرونه تړل شوي دي. دغه فکرونه باید نور راوباسو، نور وایي چې نور عصر د ټکنالوژي ده، عصر هغه عصر د پرمختګ عصر دی. موږ هم باید ټولنې پرمختګ وکړو، اسلام هم دا موږ ته اجازه راکړی ده.
په بخښنې سره مومن صاحب، په داسې یو وضعیت کې چې تاسو یادونه وکړه، اوس یوویشتمه پیړۍ ده، د ټکنالوژۍ وخت ده، خلک پرمختګ کوي، جګړې ته دومره اړتیا نشته که قلم وي، خلک ښه جنګ کولی شي، نو په داسې یو وضعیت کې دغه څرګندونې چې کېږي، هغه علمي قدر چې اوس فعلحال موږ په افغانستان کې لرو، دوی به اوس کومه لار انتخابوي؟ دوی سره به پاتې کېږي او په همدغه څرګندونې چې دوی کوي، دې سره به مخ کېږي که دوی به هم بالاخره دې ته مجبوریږي چې وطن پرېږدي او یو بل ځای ته د خپل کار او فکر د پرمختګ لپاره مخه وکړي؟
ګوري اغلی سیان زه یو خبره وکړم، زه دغه سره موافق نه یم چې زمونږ کادرونه د هیواد پرېږدي. زه که چېرته مونږ د لویدیځو هیوادونو او راسو اروپایي هیوادونو تاریخ ته وګورو چې په هغوی باندې کومې ستونزې راغلې، کوم مشکلات راغلې، ولې ټولو ستونزو ناخوالو او مشکلاتو سره مبارزه وکړه. دا وطن دغه کادرونو ته ضرورت لري، اړتیا لري. مونږ دغه وطن باید داسې نه کړو چې د یو چارواکي د څرګندونو لپاره د وطن پرېږدو او بالاخره دا وطن نه لاړ شو. ځکه چې همدغه کادرونه دي، که همدغه علمي کادرونه د پوهنتون استادان دي، همدغه محصلین دي، د افغانستان راتلونکی ټاکي. همدغوی دي چې افغانستان یو له تیارې راباسي، همدغوی دي چې افغانستان له بدبختیو نه راباسي. مونږ ګورې د کمونستانو د نظام تجربه هم لرو. کله چې د ډاکټر نجیب الله نظام سقوط شو، هغه نه وروسته ډېر کادرونه پرېښودل، وطن یې پرېښودل لاړل. خو هېڅکله وخت دا کادرونه چې هلته ول د افغانستان په درد ونه خوړل شول. زه وایم چې دغه څه صحیح ده چې ناهیلي توب رامنځته کېږي، صحیح ده چې زم د یو پوهنتون د استاد په توګه، د یو ځوان په توګه ناهیلي کېږم د داسې څرګندونو لپاره. ولې مونږ د داسې څرګندونو د ترمیم لپاره، د داسې څرګندونو د اصلاح لپاره چې هغه اصلاحي نه وي، چې د هر ټولنې وګړو حق دی، د هغه لپاره زه باید غږ اوچت کړم. که چېرته نن زه غږ نه اوچتوم، زه پرېږدم وطن، نو له نورو نه څه ګیله ده؟ هغوی خو دا غږ نه شي اوچتولی. دا غږ خو هغه څوک اوچتولی شي چې هغه یو علمي کادر ده. هغه دا غږ خو هغه څوک اوچتولی شي چې هغه زده کړې کړي، هغه تعلیم کړی، هغه د علم په ارزښت باندې پوه شي. هغه کولی شي چې دغه مسله را مطرح کړي. دلته ګورې ډېر هغه درنې مېلمنې ډېرې ښې خبرې وکړې، مثلا د عدالت مسله. ګورې مونږ هم زم په همدې نظر یم، مونږ د هېڅ نظام پلویتوب نه کوو. مونږ هم د افغانستان د ملي ګټو لپاره مبارزه کوو. ملي ګټو کې دین د راځي، جغرافیه د راځي، ارزښتونه ټول پکې راځي. د دې د ملي ګټو لپاره باید مونږ مبارزه وکړو. او بل عدالت چې د اسلام کې وصل دی، کله چې مونږ عدالت په پام کې نیسو، عدالت یعنی په ټولو باندې باید حق حقدار ته باید وسپارل شي، په ټولو باندې یو شانتي باید تطبیق شي. که چېرته راځو تفکیک قایلېږي، و دغه تفکیک د دې باعث کېږي، ما مخکې هم یادونه کړه چې دا تفکیک فاصلې زیاتوي. یو فاصلې کله چې زیاته کړي، خو بیا دا په دې معنا ده اوزه که چېرته یو پلان لرم د یو کار لپاره چې باید زه په دې پلان کې کامیابه شم، زه د دې پلان لپاره باید سهولتونه رامنځته کړم، زه د دې پلان د عملي کولو لپاره زه باید ځینې اقدامات وکړم. دغه اقدامات په دې شکل وي چې زه پلان ته باید د تطبیق لپاره باید ورسېږم. اوس که ته چېرته داسې کار کوي چې ستا د پلان سره ضد وي، دا کارونه په ټکر کې وي، خو دا په دې معنا ده چې ته نه غواړې چې دا پلان دې عملي شي. مونږ هم وایو که مونږ غواړو چې د افغانستان له بدبختیو نه وباسو، د افغانستان د اقتصادي ناورین نه، سیاسي ناورین نه وباسو، نو مونږ ته پکار ده چې داسې یو استراتیژي جوړه کړو، داسې یو څرګندونې وکړو چې حداقل هم د ننه خلک دلته قانع کړو چې بالاخره دا نظام په څه لګیا ده او څه غواړي چې ترسره کړي، او هم نړیواله ټولنه په دې قانع کړو چې مونږ کوم خواته روان یاستو. اوس تاسو ګورئ په مونږ باندې مختلفه اوس دغه خبرې نه ډېر برداشتونه ډېر برداشتونه شوي. نړیوال غبرګونونه دا یو عاید دی، یو وار دی، د یویشتمې پېړۍ کې چې مونږ راځو څرګندونې کوو په دې معنا چې اوس دلته صحیح ده، هدف به ستا د جهاد وي، خو ولې دلته دا برداشت کېږي چې دلته ویجاړولو نه هدف ده، دلته جګړې نه هدف ده. ستاسو ذهنیتونه ګورئ، تاسو د په تعلیم کې یا په لوړو زده کړو چې تاسو په راس کې یاستئ داسې څرګندونې کوئ، دا زما له نظره د افغانستان د پرستیژ لپاره، د افغانستان د نوم لپاره، زموږ او تاسو د دیني ارزښتونو لپاره دا غټ تاوان کې غټ ضرر لري. نن تاسو ګورئ اسلامي هېوادونه په کوم ستراتیژیانو، په کوم پالیسیانو، په کوم سیاستونو بوخت دي. تاسو قطر وګورئ، د نړۍ په کچه یو نړیواله لوبه چې هغه دوی مدیریتوي او تقریبا 3.5 میلیونه تر 4 میلیونه نفوذ لري. تاسو وګورئ دغه اسلامي اصول هلته په څه ډول تطبیقوي. چا ته په خپله نړیواله ما په لویدیځو هېوادونو وګړي راځي، د هغوی هغه فرهنګ تمثیلوي. هلته قرآن عظیم شان مثلا تلاوت کوي، هلته ځینې ممانعتونه ګوري، په تدریجي شکل باندې کار شروع کوي. اصلا همدې ته وایي چې مونږ کولی شو، ځکه اسلام کې حکمت نه باید کار واخیستل شي، په دعوت کې باید حکمت نه کار واخیستل شي، په فعالیتونو کې زمونږ په هر ډول شي هغه نه حکمت نه کار واخیستل شي. اوس دغه نسخه چې مونږ کاروو یا دغه څرګندونې چې مونږ کوو د اوس د یویشتمې پېړۍ دی لپاره دا نسخه کارامه دا نسخه نه ده بلکې دا من غرقوی نورم یعنی دا نه یوازې دی لپاره چې اسلام ته ګټه کوي او نه من هیواد ته ګټه کوي بلکې دا د من هیواد نور هم بدبختی خوابي
ډېر مننه اوسه تاسو بیرته براو ګرځو میرمن ماریا که تاسو تر شو مومن څه بیا دا ونه وکړه چې باید ځوانان نو امید نشي کادرونه نو امید نشي دوی د چی افغانستان آبادوي دوی باید خپل غږ پورته کړي زدلته لندې او پښتنې کوم اوس پر سنیو باندې بندیز لګول شوې ده په افغانستان کې که څوک فیسبوک کې پوسټ کوي زیاتره هغه کسان چې پوسټونه کوي راپورونه شته چې دوی وهل کیږي ټکول کیږي نو دغه لار چې باید د افغانستان کادرونه د افغانستان ځوانان ور باندې قدم کیږي ور باندې لاړ شي چې دوی خپل غږ هم پورته کړي او هم طالب چارواکو سره د دوی سازش وسی داسې حل لار شته
دا خو حل لارې بېولې نه وي که مثال هغه چا چې کار کړی علم ولري او د مشکل په حل باندې پوهېږي نو هغو سره به طبعا حل لارې وي خو افسوس خبره دا ده چې هغو سره چې حل لارې دي هغه د دوی په کار نه دي چې دوی ته حل لارې ووایي او هغه خلک چې د حل لارو د کوشش کوي چې دا حالت لږ را نرم شي هغه خلک دوی کار ته نه پرېږدي او مداینتونه هم ورته کېږي او حتی د نیولو د وهلو ډبولو خطرې هم دي دا هم معلومه خو د موږ غوښتنه هم دغه ده چې محیط فرق کوي دولتي محیط فرق کوي ملکي محیط فرق کوي موږ د ادارې نه دا غوښتنه ده چې یو نظامي محیط ته یو ملکي محیط ده موږ په نظامي محیط کې ستاسو کار نه لرو اداره مو نیولې ده حکومت وکوي نو شه جان مو ولې ملکي اداره ده که تاسو دغه تېر نظامونو ته هم متوجه شئ نو که د کمیونیستي نظام هو هم دا شل کاله مخکې چې کله اداره را جوړه شوه ملکي کسانو ته حکومت هېڅ هم ونه ویل هماغه کسانو د چا څلوېښت کاله کېدل د چا دېرش کاله کېدل چې په حکومت کې ملکي اداره کې کار کوو دوی هم د بندو نه لرې نه کړل بیا په خپل وخت تقاعد شو خپله تقاعدي یعنې مې اخیستلې همدغسې را وروسته دا شلو کال کې همدغه حالت و یعنې ملکي خلک په جنګ کې ښکېل نه دي هغه د افغانستان خلک دي او تعلیم یې کړی او د دې وطن خپو درولو د پاره کار دی وو نظامی خلک چې ول هغه یا د احتیاط ته معرفي کړل او یا د وطن بهر لاړل یا د منځ لاړل په مختلفو دلایلو په اداره کې نه لیدل کېدل چې نظامی برخه وه همدغه شل کلن جمهوریت چې هغه د هغو خبره جهادي کړل یا د دې طالب په وړاندې مقاومت کړل د هغو په لاس کې وه اوس موږ دې ته وایو چې تاسو هم عین عمل وکړئ د ملکي خلکو سره کار مه لرئ ملکي خلک پرېږدئ که هغه ته میډیا د لارې نه په تاسو کومه نیوکه لري خو سالمه نیوکه به وي هغه پرېږدئ چې څه وایي تاسو د هغه نیوکه نو ته یو حل کوشش یې وکړئ پرېږدئ دغه خلک خپل نظر تاسو ته وړاندې کړي د نظر وړاندې کول جرم نه ده د نظر وړاندې کول د مشکل په اساس باندې یو څوک خبره کوي هغه کس به مشکل لري تاسو باید چې اوس چې تاسو اداره ستاسو په لاس کې ده تاسو مشکل کوشاستئ د خلکو خدای دې بیا تاسو استئ نو تاسو مشکل یې حل کوي نه چې هغه تهدید کوي هغه ونیسئ هغه ودروئ ستاسو سره شخصي خصومت هېڅوک نه لري صرف د دې لپاره چې د دې وطن وګړی ده غواړي په دې هېواد کې ژوند وکړي او غواړي د هېواد د هغه امکاناتو چې د وګړي کې صفت هغه ته برخوردار ده په اسانه یې لاسته راوړي زبو وختونه د دوی نه دا د ملکي خلک ما قاضه بوي نظامی سره موږ هم کار نه روتاس په یوه کار مو پویږي نظامی اداره تاسو دا چې هر څنګه مخکې وي ول ملکي اداره د دې وطن هغه بنیادی اداره د غاړي د ملک یو انځم تعال نشي یو بس وخت ته لال نشي تاسو ملکي کسانو ته فرصتونه په لاس ورکړئ تاسو ملکي خلک سپورټ کړئ تاسو ملکي خلک را مخکې کړئ او دا اداره د دې شندېدلو نه چې دا اوس د منځري د دې نه وګورل شي بل دا خو ټوله معلومه خبره ده چې افغانستان فعلا په داسې یو وضعیت کې د ګور اقتصادي مشکلات شته امنیتي مشکلات شته سیاسي مشکل تر دې حده ده چې تاسو د چارواکو ویناوې ګورئ مثال یو وزیر دا خبره کوي چې باید هغه خلک چې د هېواده بهر تللي بیا د بېرته راشي بل وزیر وایي چې هغه یو وخت وشو چا چې شل کاله دلته تعلیم کړی هغه تعلیم په درس نه نه کړي اوس بل وایي چې دا خو امان الله خان ښځو ته تعلیم اجازه ورکړې وه دا کفري مفکوره وه کله دغه د نظر همرنګوالی نه شته سیاسي حالت په دې رقم باندې روان ده ټولنیز حالت داسې ده چې یو ښځه په ازاده باندې بهر نه شي تللی یو نارینه په ازاده باندې خپل د نظر څرګندونه نه شي کولی یعنې حالت په دې رقم ده په دغسې حالت کې که څوک حل لاره وړاندې کړي څه به څوک ورته غوږ ونیسي هغه به اول په دې ډارېږي که زه حل لاره ووایم شاید د ده خوښه نه شي ووایي چې دا خو زما په ضد ده حتی زه خپل ژوند د لاسه ورکړم حتی زه ونیول شم نو دغسې یو حالت دوی رامنځته کړی ده زمونږ د دینه دا غوښتنه ده چې حالت را نرم کړي تر څو هغه بهر چې تللي دي هغو هم زرخه کړي هغه د دې وطن وګړي
کړی دي او تاسو سره په جنگ کې هیڅ خیل نه و د ټول خدمت دی وطن ته و چې تل دې په دې اداري کې چې ما تعلیم کړی دی روشن فکر په نوم ځوونه وژل شي نظامي په دې ترې دا وایي چې دې تعلیم کړی دی په خبره تر خلاصه باید نه وژل شي په دې ډار باندې تلای هدا چې عام تبلیغات دي هدا چې داسې نه ده دلته په دې وطن کې اوس هم ډېر روشن فکر خلک چې په دې وطن دردي کې فقیږي موجود دي اداره ورته څه نه وایي خو مزاحمتونه شته د نظر د څرګندولو په وړاندې مزاحمتونه شته مخې نیول شوی چې باید دا نه وي پرېږدئ چې خلک را مخکې شي نظر وړاندې کړي حل لارې تاسو ته وړاندې کړي که تاسو نه پوهېږئ دوی به پوهېږي نو دا خو تاسو دا ملت خو ټول تاسو اوبو سره نه شی اچولی چې دا تاسو ټول راواخلئ اوبو ته یې واچوئ کیسته یې واچوئ دا خو د دې وطن وګړي دي او د دې خلکو په هر مشکل باندې چې دوی د مینې سبا ښکیل دي تاسو غاړې بندې دي تاسو الله ته د دې جواب دی او دعوه هم د دې لرئ چې مونږ عمري عدالت راولو نو مری عدالت لکه مطالعه شي لکه غور ته وشي شاید په دغه رقم باندې نه لکه څنګه چې اوس روان ده نو مونږ زه همیشه په خپل خبرو کې وایم زه د هیڅ نظام مخالف نه یم هغه نظام چې ملک ته راځي او د دې ملک پکې خیری باید سپورت شي مونږ صرف د نظریاتو مخالف یو د هغه نظریات مخالف چې هیواد او ولس بدبختي کوي زه کله کله وایم چې زموږ ولس ولې د هر نظام په وړاندې مخالفت صرف په جنګ کې دي چې دا نظام د باید اړوند شي او جنګ په مقابل کې شي زه نه جنګ نه کوو نظریې وړاندې کوو خبره کوو که زموږ په خبرو کې د ولس خیر وي منې کومه خوراکي ضرورت یا خورې تا په خبره کې دغه مشکلات رامنځته کیږي نه مونږ صرف د عام وګړي په څیر خپل غږ پورته کوو مونږ ورته وایو مونږ تاسو سره یو په شر دي دي چې د ولس لپاره امکانات رامنځته کوي ښه ژوند رامنځته کوي تعلیمي اداراتو کې د خپلې مفکورې مزای په ځای کوي تاسو موږ نظر یې چې د کوم وزارت د کومې برخې متعلق یا مغل تلاشه ده خبرې کوي پرې دا ولست چې دا شل کال کوم د ترقی په حالت روان دی دغه مخکې لاشي د افغانستان د نورو سیاسي کې د نړۍ سیال نشي کېدل د ګاونډي سیال خو دشي د دې مخنیوي نه کوي او همدغه چې د خوځو په برخه کې امکانات رامنځته کوي دا د تعلیم په وړاندې بندیزونه پورته کوي د کار په وړاندې بندیزونه پورته کوي په ټولنه کې د آزاد ګرځېدل معنی به نه لري چې یعنی موږ مقصد دې خبرې نه بل د مثال پارک ته تک دې باندې بند چیرته سفر کول په دې باندې بند حمام ته تک دې باندې بند دا خو نشي کېدل مکتب او دکړې او کار خو دا په ځای پرې ده یعنی دا هغه ټول مزاحمتونه دي چې ټولنه په بدبختی سره صرف مخامخ کولای شي ولس دې ته مجبورې چې د دې هېواد په څیر کړي او کې بل خاطر راشي او بیا دې نه هم خبرې چې کله دې هېواد نه بهر وځي نو خلک دې ته داسې ژوند نشي دا اوس موږ څو ځوانان دې ترکیه په بارډر باندې چې ټول دې پام پینو استادانو موږ ځل ان دغه چې موږ کوولې بل په بارډر کې څه دې عزت شو لې ان دغه چې په بل ملک د ماجه د کراسي بندخانی په موږ باندې ډېږي تاسو بدبختی سره د ولس ولې مخامخ ده تاسو نرم شئ تاسو یو حالت رامنځته کړئ چې د ولس د چرته نه وي همدغه وطن ده په دې وطن کې د هر ملک نه دلته ډېر خوشاله دي دا ته دې هم پښیمان دي خو دې تر راتګ دا چې هغوی دلته مشکلات لري نو دا مشکلات صرف د دې مرګ ده که دوی غواړي حل کړي ټول تر راشي دې وطن ته او که په دغه حالت کې زه فکر کوم دغه شته علمي قدرونه چې موږ لرو هغه هم ځیو په نور ملکونو کې دغه علمي قدرونه څه کارونه کوي یا به کوم هوټل کې کار کوي یا به ټیکسي چلوي نو دا خو د دې لایق نه ده چې موږ خپل هغه علمي قدرونه دومره بې عزته کړو د دې وطن نه چې واخلو نو حالت دا ده چې دوی باید هغه قدرونه چې په دې وطن کې په ملکي برخه کې دي اوس بېکار دي دوی ته فرصت د کار ورکړي او د دوی چې کومې قدرونه دي چې دوی وایي چې دا زموږ قدرونه دي هغه دې هم په ادارات کې موجود دي خو په خپل مربوطه اداره کې نو ملک داسې خو مخکې نه شي تللی چې ټول دې ته یو مثال موږ د مخابراتو په برخه کې د دې شرط بوله چې د مدرسې نه فارغ دي موږ د مدرسې کسان د پاره د یو اوقاف وزارت لرو ستره محکمه لرو ساران واجب لرو دلته د هغه څوک چې په ټیکنالوژي برخه کې په علمي به هغه علمي کړی چې دغه مطابق مربوط دي نو دا خو موږ لرو دا خلک موږ هیڅ چا ته نور ضرورت نه لرو موږ شلو کانو کې د قدرونه روزلي دي چې هغه هر ملک سره سیالي کولای شي د دوی څخه باید کار واخیستل شي نه چې د مرکز څخه وشړل شي او بې عزته شي یا تهدید شي یا بندي شي یا ووهل شي وټکول شي ځکه موږ پردي نه یو موږ ټول سره خپل یو وروڼه او خویندې یو ولې که دغه رقم مزاحمتونه وشي نو ښه به دا وي چې دوی د کار فرصت ټولو ته ورکړي نه چې تهدیدونه او یا مثال محدودیتونه رامنځته کړي.
ډېره مننه میرمن ماریا کورمو ودان.
پای کې بعد عمر صاحب نو ورو کتا صورت وای چې مخکې مومن صاحب یادونه وکړه چې دغه ډول څرګندونه لکه چې سرپرست وزیر کړی دی د افغانستان پرستیش ته نړیواله سطح باندې زیان رسول شي د افغانستان نوم خرابول شي. تاسو څه فکر کوئ چې تاریخ به لدغه دورینه چې څه یاد کړي؟ آیا نړۍ بتل هم دا یادوي چې په افغانستان کې داسې یو وزیر په یوشتمه پیړۍ کې داسې څرګندونه کولې د کادرونو پاړه؟
د دقیق ناغل سل کچیر مونږ تاسو روز مونږ تاسو بل څه ټولنه کې خپل څه وخت کې بل څه واسطه کې ژوند کوو چې مونږ تاسو خپل ملي ټولنه نه بل مونږ تاسو په څنګه کې نړیواله ټولنه هیڅ کله یو هواد نشي کولای چې فقط یوازې په خپل داخلي مسله تاکید وکړي او نور نړۍ دې فراموش کړي نور نړۍ دې هیر کړي او وی سره هیڅ کله تعامل نه لري بلکې مونږ مشران او دوی ته په افغانستان کې چې کوم چارواکي دي دوی په نور نړۍ کې په نور نړۍ کې وګرځي د نور نړۍ پر مختګونو څخه ځکه چې چیرې موږ تاسو موږ د پرمختګ او تمدن د دې هیڅ عامل نه ده د ټول نړۍ ټول انسانات په دې کې شریک ده کچیر دي د نړۍ په هر ګوټ کې یو پرمختګ کیږي یو نوې شای کې شپږي یو نوې اسانته وی جوړي هر یو کولای شي دغه څخه استفاده وکړي وکولای شي د خپل د هیواد د پرمختګ لپاره دغه نه کاه لاسي او نو ته کچیر موږ تاسو وګورئ لکه څنګه چې مومن صاحب ویلي موږ تاسو نن په دې سره ټولنه کې ژوند کوو چې دا د شپاړسمې او د پنځلسمې پیړۍ ټولنه وي بلکې نن ټولنه ډېر پرمختګ کړی دا د ټولنې اقتصاد دی دا ټولنې ضرورت دی کچیر دغه شان موږ تاسو د ټولنې څخه واخلو نور ټولنه توسیع پرمختګ دا خپل هغه معنا او مفهوم له لاسه ورکړي. یو بل خبره چې دلته یادونه کوي شو د امان الله خان مثلا ته یادونه وشوه ګوري کچیر موږ تاسو وګورو لومړنۍ پانتون چې جوړ شو او لومړنۍ جلیکان چې پانتون ته لاړې هغه په اسلامي نړۍ کې وي په هغه وخت کې چې اروپا په توره تیارو کې وه په هغه وخت کې چې اروپا په جهالتونو په جنګونو کې غرق وه هلته مسلمانانو اسلامي ټولنې د ښځو او د جلیکانو لپاره پانتونونه جوړ کړل او لومړنۍ جلیکانو پانتون ته تلل ولې متاسفانه چې اوس موږ تاسو دې څنګه چې دغه فرهنګ چې د غربیانو فرهنګ ده در حال کې چې نوښت او د پپوه په برخه کې په پانتونونو د ایجاد کې او دغه نوښتونه د ټول مسلمانانو فرهنګونه او نوښتونه دي ولې متاسفانه نن موږ تاسو خپل هغه مثبت ټکي نور تاسو او د نور منفي پانتونو ټکي ځان ته خپل ګوري کثیر موږ تاسو وګورو دا حق د تعلیم او د پوهې حق دا په ټول سماوي اديانو کې او تاسو په ټول بشري حقوق او نهادونو کې دا پرسنل پیژندل شوی او هیڅکله هیڅ څوک نشي کولای چې دا حقوق ته شاو کې او دا حقوق نه مې ځکه چې موږ تاسو کې د بشري حقوق هغه خاص طبيعي حقوق دي طبيعي حقوق ټول ذاتي حقوق دي چې دا الله په ټول انسانانو ته ورکړي او یو حق دی چې څنګه دغه د تعلیم او د پوهې حق ده. یا امان الله خان په مثلا دا ذکر شو ګوري امان الله خان څوک چې چیرې موږ تاسو امان الله خان ورو پیژنو راځي موږ تاسو امان الله خان په اړه د امان الله خان د کار سید شمال الله خان بلک سستونز درودی یا کارونه کړی چې په هغه وخت کې متاسف دي ټولنې د ارزښتونو فرهنګ سره سم نو ولرزي مثبت اخلاقو متاسف ګورو د افغانستان د وسنی د نظامي د تعلیم او تحصیلي نظام به چې خوند کې او د پوهې د صنعت د ټول امان الله خان دا امان الله خان خپل د محمود طرزي چې د افغانستان او بل خصوص د شرقي هیوادونو یو مهم او روشن فکرانو څخه یو هغه کسانو څخه چې دقیقا شرقي راوي خدو کسانو شاګرد ده دقیقا د محمود طرزي کشیر متاسو ګورو چې کله جریده خپروله په ټوله شبقاری هند کې استعمار چا مات کو خو د همدغو افکارو د همدغو مبارزې وي د همدغو کارونو چې هغوی لیکل او خلکو ته یې فکرونه ورکول خلکو ته یې د استعمار پر ضد د مبارزې هم د په علمي شکل هم په فکري شکل او هم په نظامي شکل خلک ټول استعمار یې مات کړ. او محمود طرزي چا شاګرد ده؟ محمود طرزي د سید جمال الدین افغان چې دا دقیقا نابغه شاګرد ورته وایي په ټول نړۍ کې نن د سید جمال الدین افغان آثار متعلقي خلک یعنی هغه فکر چې تقریبا د سلو نه کلونو مخکې دوی دا فکر درلود اوس په نوره نړۍ کې په اروپایي نړۍ کې خلک اوس په دغه فکرونو باندې ځان خبري او دغه فکرونه اوس ورته جذابیت لري. یعنی سید جمال الدین افغان نه تنها یوازې د شرق هیوادونو د اسلامي هیوادونو بلکې په ټول نړۍ کې دقیقا ډېر مثبت تغییرات راوستي. نو دغه کسان چې موږ تاسو متلکو دا دقیقا هغه کسانو چې د هیواد او د خلکو د ټولنې په طرف خپل نو هیڅکله موږ تاسو باید په دې شکل او د مطالعې پرته یو چا باندې باید پور نه لګوو یو چا ته باید موږ تاسو سپک خبرې ونه کړو بلکې د هر یو شخص چې لکه امان الله خان ده که محمود طرزي ده که سید جمال الدین افغان ده دومره کار چې دوی کړی او دومره زحمت چې دوی ویستی دومره ټولنې کې او په مسلمانانو کې راوستی فکر نه کوم چې دا به په اسلامي نړۍ کې ډېر کم داسې کسان خصوصا اوسنی نظامونه کې ډیر کم نظامونه چې انستګرام
ته ډیر مننه کور مودان لتاسو ټولو قدرمنو چې باس کې مور سره ګډون وکړو. هر یو استاد جاوید مومند، بلال عمر او د خزو د حقونو فعالې میرمن ماریا تو تخیل چې موږ سره مو بحث وکړو د موضوع مور سره وشار بل کور مودان تر بل خبرونه خېچاري.
ترے تھا میرا پیدا شروع بابی ملنگ راشا.